ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساتا خبرونو د ډیروستای خبري غړی د قربه په هیز ما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کی هلی او سلامونه او منی د پینځو بجو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د پنجاب پر رحیم یار خان سیمه کې یو ټرافیکی پیښه کې یو شمیر کسان وجلې شوی او جوبل شوی دي د دې ترڅنګ قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پنجاب پر رحیم یار خان کې ټرافیکی حادثه وشت کسان وشلې دي د پاکستان وزیر اعظم سلاکار وای هند په کشمیر کې د خپل ظلمونو پټول لپاره په پاکستان تورن لګوي او د عراق وزیر اعظم د داعش نه د موصل خار بیرته نیول لپاره عملیات اعلان کړی دي دا خبرونه تفصیل نن سهار د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنس په ټرافیکی حادثه کې شاوخوا وشت کسان مړه شوي دي د رحیم یار خان تاڼي محرر محمد اکرم مشال لیډیو ته ویل چې په یو بس کې زده کوونکي سپاره وو
خانپور اسپتال کې ولاړی او دا پیښه د تیز رفتاری په وجه باندې مخې ته راغلې ده په دې کې یو بس د صادق آباد نه لاهور ته روان وو او بل د لاهور اړخ نه صادق آباد ته روان وو
د پاکستان سرکاري ادارو تر مخه په دغه هواد کې د خرابو سړکونو تیز رفتاره او د زړو گاډو لوجې په ټرافیکی حادثو کې هر کال شاوخوا 5000 کسان مړ کیږي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند وزیر اعظم هغه بیان رد کړی چې پکې نوموړي پاکستان د وسلوالو پیدا کوونکي هیواد په توګه یاد کړی دی د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوی د پاکستان په خوره د هند لاسوهنه ثابته شوې وزیر اعظم نریندر مودي په کشمیر کې د هندي ځواکونو د ظلمونو پټولو لپاره داسې بیانونه ورکوي د اتوار په ورځ په ګوا کې د بریکس غونډې پر مهال د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي وو چې د هند یو گاونډي هواد نه یوازې وسلوالو ته پناه ورکوي بلکې د وسلوالو روزنه هم کوي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری وای وفاقي حکومت د کمی اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی پرون په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند د 2000 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشر بنصیر بټو شوی برید کې وژل شو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه غونډې ته په وینا کې بلاول بټو سرداری وویل
دوائی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشتا خو د میاسب د حکومت معاشی او خارجی پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی په کراچۍ بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو نو بیا په نورو سیمو کې په عمل ولې نه کیږي
بلاول بټو سرداری وفاقي حکومت ته دړکا ورکړی که غوښتنه ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 20مه به لانګ مارچ اعلان کړي د پیپلز ګوند په غوښتنو کې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د ولنې ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول د پاناما قانون منظورول ځینې نورې شاملې دي د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په امنیتي ځواکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي پرون د افغانستان پولیس سره نیستې په امنیتي ځواکونو د گشت پر مهال په برید کې یو سرتیري شبل شوی هم دی د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده افغان چارواکي وای په زابل ولایت کې نامعلومه کسانو یو خبریال وژلې دي د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی نن ویلي خبریال یعقوب شرافت پر ناوخته په کلات کې وژل شو شرافت دولتي رسنې آر ټي اس سره کار کاو د ریپورټونو لمخې نوموړی ل خپل خزي سره د یو طبي مرکز نه بهر راوتلو چې ور باندې ډزې وشوې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په مټه د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړ د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې کمپاین د پرانیستي په مراسمو کې ویل تمه ده چې د پولیو په دې کمپاین کې شاوخوا 9 ملیون ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره په عراق کې د داعش څخه د موصل خار بیرته نیول لپاره هغه عملیات پیل شوي دي چې د اوږدې مودې راهیسې یې تمه کېده رپورټونه وایي د موصل په جنوب کې په شاوخوا 60 کیلومتره فاصله کې له کیارا اډې څخه حکومتي ځواکونو پرمختګ پیل کړی دی او دغسې بیا کورد پیشمرګ ځواکونو له ختیځ څخه پرمختګ کوي کورد ځواکونه وایي دوی د خپلو عملیاتو پر مهال د یو شمېر کلو کنټرول ترلاسه کړی دی له دې وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د عملیاتو پیلولو د اعلان پر مهال وویل
لقد دقت ساعة الانتصار.
دی وای د کامیابی وخت را رسیدلې دی او د موصل خر د زدول لپاره عملیات پیل شول. ځنن د دې عملیاتو اعلان کوم چې دا شان تاسو د داعش د تشدد او د ظلم آزاد کړو. که خدای دا منصوره وي نو موږ به ډېر سره د موصل په خاوره د ازادۍ او د ستاسو د خوندیتوب لمانځلو لپاره له یو بل سره ووینو. موږ به یو واري بیا د ټولو مذهبونو فرقو خلکو سره ګډ ژوند کړو. موصل خار د 2014 کال د جون راهیسې د داعش په ولکه کې دی. الته پیراک کې چارواکي وای د بغداد بهر په یوه سیمه کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې عام وګړي او د هیواد امنیتي ځواکونه شامل دي. چارواکي وای نن په یوسفیا خرګوټي کې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو ډک گاډي په ذریعه له امنیتي پوستې سره نږدې چاودنه وکړه. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی وایي د اتحادیه په شام کې د روسیې د کاروایانو له امله په ماسکو د بندیزونو په لګولو غور نه کوي. موګرینی چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي نن په لوکزمبرګ کې خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې هیڅ غړي په روسیې د بندیزونو وړاندیز نه دی کړی. موګرینی وایي په داسې حال کې چې په شام کې د اوربند ژغورلو لپاره هڅې د ځنډ ښکار دي کېدای شي چې اروپایي ټولنه د شام د رژیم پر ضد خپل بندیزونه وغځوي. امریکا او برتانیې پرون وویل پر روسیې او شام د نوو بندیزونو په اړه غور کوي چې دواړه هیوادونه په هله پخار خپل هوایي بریدونه پای ته ورسوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 8.65 روپۍ او په 8.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 295 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 3 غنټو کې به په خیبر پختونخوا او فاټا کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حراره 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 6.5 او 3.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.5 وي.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساج ملا او د موسم حال او د کرن صوبې درته زموږ همکار رفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. یو ډرایور وایي چې لکه څنګه په رحیم یار خان کې حادثه شوې د ټرافیکي د دې وجوهات څه دي؟
نن سبا کوم گاڑی چراوتی دا د دې روډونو قابل گاڑی نه ځکه چې دا ډیر سپیډ والا گاڑی دی. دې روډونو خراب دي په دې وجہ هغه لکه تیر رفتاریم کوي سپیډ هم وایو چیرې دا سورې منګ د ورځې ورساو.
د هند او پاکستان ترمنځ روانه شخړه اب کم طرف ته ځي؟ کارپو سرفراز یې دا سبب کړی.
پاکستان په هند باندې دا الزامات لګی چې هغه کشمیر کې دنه لګیا دی ہیومن رائٹس خلاف ورزی کی اور ہند جی دے اغا باقاعدگی سرا اغا سرا مرگری ریل دی پاکستان بر نسبت
دا او یوش میر نور مطالب مو دل ہم روڑی د مشال تر سنگو سے اوبیدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ کیږئ. د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه او ګړای په ګړای د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال لیډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. څنګه چې تاسو معلومه ده نن سهار د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې د بسونو ترمنځ چې کوم د مسافرو بسونه دا وي ترمنځ یو حادثه شوې ده. په دې حادثه کې د چارواکو په خبره تر دا مهال 20 کسان وژل شوي او په لسګونو نور وژل شوي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر نورو.
د پنجاب د رحیم یار خان د پولیسو په وینا نن سحر وختي د خانپور د ریجا پاټک سره نږدې دوه د سورلو بسونه خپلو کې وجنګېدل چې پکې ګڼ شمېر نارینه زنانا او ماشومان مړه شول. مشال ریډیو ته د رحیم یار خان تانی محرر محمد اکرم اویل چې په جنګېدلو بسونو کې په یو بس کې طالب علمان سوار وو چې سحر وختي کالجونو او سکولونو ته روان ول. د نوموړي په وینا چې د رحیم یار خان په غټ سرکاري اسپتال کې موجود دی او د ولیدل چې په مړو او جوپلو کی زیادتر معشومان او زنانا شامل دی. محمد اکرم اویل:
میں اسپتال خانپور میں گڑا ہوں.
دیوائی زدہ وقت پو خانپور اسپتال کی ولاڑیم دل تسلیرش مڑی او نہ سلویخ جوبل کسان راوڑے شوی او پو جوپلو کی دزین حالات مرگونے دے او دا پیخ دا تیز رفتاری پو وجہ باندی مخیتا راغلی دا. پدی کی یو بس دا صادق آباد نا لاہور تا روان وو او بل دا لاہور اڑخنا صادق آباد تا روان وو.
لاہور سے جو ہے وہ صادق آباد کی طرف جا رہا ہے.
یاد دیوی دیرستیو کی دا کراچی او خیبر پختونخوا ترمینزا دا غٹو بسونو دا جنگی دو پا پیخو کی اضافہ شوی. مشال ریڈیو چی دا دی پیخو دا وجوہاتو پا اڑا دا کراچی او مردان ترمینزا دا بس چلون کے او دا اڑی مالک محمد جان نو پختل نو دا حغوی ناوا
تلویخ کالونا لگر ریوری کو ما پا دی روٹ باندے اصل مستداری چی دا کمو بیورانا دی دیر غٹا ورلوٹ کی دی چی دا پاسم دا دی چتی چی کمی دی لگا دا ورلوٹی آلن کی دا لوٹ چی کم دی زیادہ بس دا پارا نا زیادہ ٹرکون چاہے دے دے ما مسئلہ دا دے نل سبا کم گاڑی چرا ہوتی دا دا دی روڑو نو قابل گاڑی نی زکا چا دا دیر سپیٹ والا گاڑی دی بیا روڑو نو خراب دی پا دے وجہ آگا لگا تی رفتاریم کا سپیٹ ہم ویا چرا دا سور رئی منگ دورا دی ورا ساو او دورا دی چا کم دے دا کجی کنو دا با خپل خپل زیادہ بیا رسے دے شی پا در وجہ ہوا میک چڑنے کی گی. دا ٹریفک پولیسو پا وینا دا پاکستان پا سلور وانو سبو سین پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا کے ہر اورز اوسطن 15 کسان پو ٹرافیکی پیخو کی مڑ کی گی او دکل 2000 نتر دکل 2014 پوری یو 5014 کسان مڑ چوی دی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته وګی. پاکستان وایي چې هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي او د پاکستان پر ضد تورونو د لګولو یې اخلاقي جواز نه جوړیږي. د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج جدید خپل یو بیان کې ویلي چې نریندرا مودي د بریکس او بیمسټیک غړي ملکونه په ناسمه لار بوزي. دا هم ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان نقصان ډیر شوی. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز سهین د وزیر اعظم د بیان پر د عمل کې ویلي چې هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي. د اتوار په ورځ سهین وزیر اعظم نریندر مودي په گووا کې په معاشي لحاظ وده کوونکې د بریکس د غړي ملکونو د غونډې په موقع ویلي و چې د هند یو ګاونډي ملک نه صرف وسلوالو ته پناه ورکوي بلکې د وسلوالو ذهنیت ته وده هم ورکوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي چې نریندر مودي د بریکس او بیمسټیک غړي ملکونه په ناسمه لار بوزي. د بریکس پغړی ملکونو کې برازیل، روس، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وايي اوس کوشش دا روان دي چې دواړه ملکونه پر یو بل تورونه ولګوي د سنه چې ډډه پکار ده.
پاکستان په هند باندې دا الزامات لګی چې هغه کشمیر کې دنه لګیا دی، د هیومن رائټس خلاف ورزي کوي او هند چې دی هغه باقاعدگی سره هغه سره ملګری ډیر دي پاکستان په نسبت چې هغه دا بار بار ایج پاکستان چې دی هغه هند کې افغانستان کې او نور ځایونو کې تراګری پورې دا الزامات پدی لګی پدی کې کې دیشی سے لگ دے رشتہ یو طرف ته بل طرف ته اومی او سب کې غیر ریاستی کم کسان دی هغه پکې سالی خو د دې حل الزامات لګولو کې او یو بل سره چې تعلقات خرابولو کې نه دی بلکې غیر مشروط خبرې اترې کولو کې دی.
د ذکر د پاکستان او هند تعلقات د تیرې سمو د راسي د تاوتریخوالي ښکار دي. تیره میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي هډ کوارټر برید ورسو هند پر پاکستان د وسلوالو د مرستې تور لګولې و خو پاکستان دا تور رد کړی و.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کراچۍ کراچی کې د پاکستان پیپلز ګوند یو جلسه شوې ده. دغه تورزو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری مرکزی حکومت ته دړه ورکړې چې د هغوی غوښتنې ونه منلې نو د دسمبر په 20مه بعد اوږد مهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کوي. په دغه غوښتنو کې پاک چین اقتصادي رهداري په اړه د وړومبي ټولګوندیزي غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټه ټاکل او د پاکستان پیپلز ګوند پاناما قانون منظورول شامل دي. کراچینا محمد عمران.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2009 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت یاد ګوند مشرې بېنظیر بټو باندې شوی برید او په دغه برید کې د وژل شو په یاد کې لوی مظاهره د سلام شهدا ریلې په نوم وکړه. حکومت د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپل وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قومي اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و، ولې مرکزی حکومت یې په عملي کولو کې ناکامه شوی دی. اوس باید د پارلمان یو قومي سارندویه کمیټي وټاکل شي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو څارنه وکړي. دوی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشته، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملي کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي، ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې په عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بٹو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهدارې په اړه کوم اندېښنې راپورته شوې، مرکزی حکومت ته هغه ختم کړي، ځکه چې دا یو قومي منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوې ټولګوندیزي غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت ته زر تر زره د ملک خارجه وزیر وټاکي او کدا سي ونه شو، نو دوی به په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کې دونکو غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دیوای د قومي یووالي د پاره د مرکزی حکومت زموږ سلور غوښتنې ومني. لومبې د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټي بیا جوړول، دویمه دا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړی شي، درېمه دا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه شوې ټولګوندیزي غونډې فیصلې دې عملي کړی شي، او څلورمه دا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکل شي. میا صاحب که زموږ دا غوښتنې ونه منلې، نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بٹو زرداری ویل چې اولس یمرستو کې نو هیواد د ترهګرۍ نه پاکولې شي، او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 13مه به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخښي چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنگ سلوک واړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وزو کور مې قبایلی سیمه ته د یادې قبایلی سیمې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په سیمه کې بند اته سرکاري سکولونه یې بیرته فعال کړي دي. چارواکو په خبره دغه سکولونه چې د کوزي کورمې په مختلفو سیمو کې دي، فرقه ایز خطو پر وخت یې ودانۍ د تباه کېدو نه پس له 9 کالو څخه بند پرتې وي. نور تفصیل د طارق ورغزی په دې رپورت کې اورو.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان مشال لوډیو تا وای دا سکولونه چې بازی توګه په خیمو کې پرانستل دي د ماشومان ممکن شمیرې د برابرې دو پس بورتا ودانې هم جوړول شي.
روزداري چې لکه کوم سکول فنکشن نوي بیا هغه ایڈیشن شي شامل ولای پی آر ڈی پی را موټی مانډو کې چې ماته تمبوګان روکا کوي د دوی درې ورځې کې بتا تا 18-20 تمبوګان ډیر کرا آ کوشش کوو چې تمبوګان کې لکه رول میټ شوسی چې رول مون شوسی د میډ ایڈی پی کې شامل وای شي.
بلخوا محمد سلیم اورنگزیب چې په سیمه کې د زکوونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی مشال لوډیو توای د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي، خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي، په کار دی چې هغه دې هم فعال کړی شي.
په سنټرل کورم کې سیم دسی علاقے اشتادی و دسی سکولون اشتاد اغا غیر فعال دی اغا کی دا بچو سکم مستقبل دا تیارو طرف تروان دے نو مو دا ریکویسٹ کو دا اپیل اوی تکو سپا دی بانی دم اوی اکشن واخلی سدا کم غیر فعال سکولون دی پسنتر کرم کی سدام فعال شی و دا بچے و مستقبل دا بچ شی.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان وای پکام زی که چه امنیت ترلاسه شوه دی او خلق ورتور غلی دی حل تا دو دوی دا کوشش دی چه تعلیمی حل زلی یو زلی بیا شروع کری او سکولون آباد کری.
دا که سنتر کرم شی آتا سکولون آوز خواه کلوز دی گرا کلوز دی ولی چه دیشه آر بی لکه دا ریا مشتا اب مارچ اپریل کے دا علاقہ خلق واپس سولہ سکولونا ایریا ٹولا کلیئر شوا ایکسپٹ دا زوئی مشت علاقہ دو پدیش اتس کولونا دی اوس خلوز دی آرمی کلیئر کڑی نہ دا کرا.
تعلیم محکمہ دے ریکارڈ تر مخا پکرما کے دا سرکاری سکولونا شمیرا ترشپک سوا دا چپ کے دسلو پور سکولونا دا جنگونو اپوزی عملیاتو پو وقت سخت زیان من شوی دی. تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا بیا ورولم دا وامی کلی دا ټولو برخونه گوند گوند وکړو گوند مشرانو ویل چې دوی په هیواد کې هر وګړي ته د یو رنگ ځای ورکول د پاره مبارزه کوي او غوښتنه وکړه چې په ملک کې روان د گوندی هیوادونو سره روان د جنگ د خبرونه دی ډډه وکړل شي. محمد عمران د نور تفصیل سره.
د غونډې وروسته مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزی صدر فانوس ګجر اویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتی نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په 13-13 د پاک چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامی ورکر پارٹی پخپل جدوجہد کے قومی سوال یو جز گڑی طبقاتی سوال زمنگ جدوجہد فراہم نے پسماندہ علاقے اور داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ داخل و مفادات تپارا سی پیک کی کمی فیصلے چکی منگ داغی پزدیو اور منگ دا ٹول و لوازمات و سرا مغربی روح داغی دا بحال دا پارا چاہے کہ دا بلوچ و حقوق پائے کہ دا فاٹا حقوق پائے کہ دا پختونخوا یا دا سرائیکی پسماندہ علاقوں حقوق شامل دے اور دا مغربی روح نہ ملے دے شاہ بحال شی او بیا گلگت بلتستان د جی بی خلق چه داوی د مفادات او پټو تعفن
د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې د زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه کې ګډې کړي شي چې داسې ورته صوبایي نمائندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصې عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزی او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقی پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولې شو. د یاد ګوند غړي اسمت شاهجهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا این ټی وار په نوم د پېښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد دې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ٹرین مارچ او خاص طور باندې پاکستان کې شدا کم جنگی جنون دے دا اسلحے دوڑ دے او دا جنگ کول غواړي مونږ د دې خلاف دا ٹرین مارچ کړي او دې ٹرین مارچ غوښتنه دادا چې مونږ د دوانو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو مونږ تعلیم غواړو مونږ علاج غواړو مونږ په جنگونو باندې خرچه کول نه غواړو مونږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغه سره امن معاهده وکړي خپل وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کی اسپیتالونه جوړ کی کورونا ور کی روزگار ور کی مونږ امن غواړو بهر ستہ باندې امن غواړو او دې بلاګانو نه مونږ خلاص شو.
د عصمت شاهجهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندگی ورکړي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنگ ځای ورکړي شي او دوی د خلکو سره روان د زیاتې او د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تھا ہوا گئی ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د چین سره تاریخي دوستی او په اقتصادي دوستۍ کې بدله شوې ده. هغه ویل دا چې د پاناما لیکس لاندې دی یوازې د وزیر اعظم احتساب نه بلکې د ټولو احتساب وشي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپورټ کې.
تیر ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور ولګوي چې تر ټولو غټه درغلي په خیبر پښتونخوا کې سوې ده، چیرې چې لا اوس هم نوکریانو په پیسو خرڅیږي.
چارو صوبو مې اس وخت بین الاقوامی جو
مولانا فضل الرحمن وایي چې د نړیوالو ادارو د شمیرې له مخې په څلور واړو صوبو کې تر ټولو زیاته درغلي اوس هم په خیبر پښتونخوا کې روانه ده. هلته حکومت په درغلي کې ککړ دی. هغو ته په پاکستان کې د درغلي په ضد د خبرو کولو هیڅ حق نشته، چیر چې وړې وړې نوکریانې په څلور څلور پنځه پنځه لکه خرڅېږي. د یوې پوښتنې په جواب کې د جمعیت العلماء اسلام مشر وویل چې د سی پیک په ترڅ کې په پېښور کې د ټولو سیاسي ګوندونو په غونډه کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو تحفظات لري کړي وو. پر دې باندې هغه وخت ځینې کسانو ګډاوي هم کولې، خو یو ځل بیا هغه ډلې د سی پیک په مخالفت کې اتڼونه ولې کوي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې د پاناما لیک ستونزه دا وخت په عدالت کې روانه ده، په کار دي چې دا ستونزه د عدالت د لارې هواره سي. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې درغلي یو حقیقت دی او د درغلۍ د ختمولو لپاره د یو ټینګ نظام د جوړولو ته اړتیا ده. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه مولانا فضل الرحمن وینا وه چې د افغانستان د حکومت پر اوسنۍ تګلاره د امریکې اثر زیات دی. پاکستان او ایران د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي، په کار دي چې د ټولو هیوادو ګټې په پام کې ونیول سي. د افغان کډوالو په اړه د جمعیت مشر وویل چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره ته یو ښه فکر اړتیا لیدل کیږي. په کار نه دی چې په زور افغان کډوال د پاکستان څخه وشړل سي، ځکه چې دا وخت د پاکستان په مقابل کې په ایران کې زیات افغانان استوګن دي. هلته ایرانی حکومت تر کال 2023 پورې ودوی ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده، نو پاکستان یې بیا ولې نسي ورکولی؟ ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو. ننګرهار ته، په ننګرهار کې چارواکو د پولیو پر ضد باندې کمپاین پیل کړی. زموږ همکار باز محمد عابد دغه پولیو پر ضد د کمپاین تفصیل په دې رپورت کې راغونډ کړی.
د پولیو پر ضد د واکسینو دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه یا ګل په ورځ پیل شو چې د چهارشنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د روغتیا چارواکو له ولس نه غوښتنه وکړه چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي د پولیو پر ضد واکسین کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر علي ګل انتظار په دې اړه خبریالانو ته وویل:
دا کمپاین چې دا په ننګرهار ولایت کې به تقریبا د 4000 محلي یا ځایي کارکوونکو لخوا نه پر مخ وړل کیږي. شپږ لکه 4915 ماشومان توقع ده چې په دې کمپاین کې به واکسین شي. مشرانو څخه، متنفذینو او سپینګیرو څخه هم هیله دا ده چې کله د دوی کورونو ته، د دوی وساحو ته، د دوی کوڅو کلیو بانډو ته د پولیو ټیمونه یا هغه کارکوونکي چې ورځي د دوی سره مرسته وکړي او ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 50 کلونو څخه کم وي تر څو ټولو ته واکسین تطبیق شي.
دی وایي چې په تیره دوره کې په کوټ، هسکمین، نازیان او وچین ولسوالیو کې 15,000 ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو لساسکو پاتې شوي وو، خو هڅه به وکړي چې د کمپاین په دې دوره کې یو ماشوم هم د واکسینو لساسکو پاتې نشي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر اقانی وویل چې دوی په رسمي توګه ټولو ولسوالیو کې خطیبانو ته مکتوبونه لیږلي چې خلک د واکسینو په اهمیت وپوهوي.
ولسوالیو ته هغه ته رسمي اطلاع ورکړې ده. خطیبانو ته هم موږ خبر ورکړی چې باید وادوال په دې پوه کړي چې دا ضروري ده او په دې کې پلار او مور بیا مسؤلیت لري. نو څرنګه چې حکومت د دې اسبابو وسایل موږ ته برابروي، موږ باید خپل اولادونه پاتې نه شي د پولیو د واکسین نه.
یو تن چې خپل ماشومې د واکسینو لپاره راوستی و له خلکو غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه د پولیو پر ضد واکسین کړي.
احمدشاه مجبور نن د واکسین کمپاین ورځ دی او ما خپل ماشومان واکسین کړو. د ټولو پلرونو نه زما تقاضا ویلم دا دی چې هغوی باید د دغې پروسې نه ملاتړ وکړي او خپل ماشومان د واکسین.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2016 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو اته پیښې تثبیت شوي چې څلور په کونړ ولایت کې، دوه په پکتیکا کې، یوه په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز اس مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې شوې دي د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز دانی ساجمل ناور
نن سهار د پنجاب رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنځ په ټرافیکی حادثه کې شاوخوا وشت کسان مړه شوې دي. د رحیم یار خان تاڼې محرر محمد اکرم مشال ریډیو ته ویل چې په یو بس کې زده کوونکي سپاره وو. دی وایي چې دا گاڑی د صادق آباد نه لاور ته او د لاور نه صادق آباد ته روانو چې ور په لاره وجنګېدل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته هند وزیر اعظم هغه بیان رد کړی چې پکې نوموړي پاکستان د وسلوالو پیدا کوونکي هیواد په توګه یاد کړی دی. د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوی د پاکستان په خاوره د هند لاسوهنه ثابته شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری وای وفاقي حکومت د کامی اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې د خبرو پر مهال وفاقي حکومت ته دړکا ورکړه که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 20مه به لانګ مارچ اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په امنیتي سوکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي. ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي د افغانستان پولیس سره نیستې په امنیتي سوکونو پرون د اګست پر مهال په یو برید کې یو سرتیري ژوبل شوي هم دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې نامعلومه کسانو یو خبریال وشلې دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی نن ویلي خبریال یعقوب شرافت پرون ناوخته په کلات کې وشل شو. په عراق کې د داعش څخه د موسل ښار بیرته نیول لپاره هغه عملیات پیل شوي دي چې د اوږدې مودې راهیسې تمه کې ده. رپورټونه وایي د موسل په جنوب کې په شاوخوا 60 کیلومتر فاصله کې له کیارا ډي څخه حکومتي ځواکونو پرمختګ پیل کړی دی. هلته په عراق کې چارواکي وایي د بغداد بهر په یوې سیمه کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید شوي چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی وایي د اتحادیه په شام کې د روسیې د کاروایانو له امله په ماسکو د بندیزونو په لګولو غور
مشال ریډیو ته غوږی خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کولو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او د ملل متحد د ادارې سیو دی چیلډرن په یو رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان په هغه 1440 ملکونو کې په اتیا تیایم نمبر دی چرته چې جنکې کم عمرونو کې ودیږي. د ادارې په وینا په پاکستان کې د کم عمرونو د ودونو غټ وجوهات غریبي، کم تعلیم او روایات دي چې له کبله زنانه په مختلفو پړاوونو ځپل کیږي او اکثره وخت جنکې له تعلیم محروم هم ساتل کیږي او د دوی سره د ودونو وړاندې او وروستو وخل ټکول هم کیږي. او بیا دا چې کم عمر ودونو کې دغه جنکې بیا د صحت د مسلو سره هم مخ کیږي نو دا اوس د حکومت ذمہواري جوړیږي چې په دې مسله قابو ومومي او هلکانو جنکو ته د یو شان حقونو ورکولو لپاره اقدامات وکړي. ادارې سیاتوي د روان کال په لومړۍ ورځو کې اسلامي نظریاتي کونسل د جنکو لپاره د ودونو عمر د 14 تر د 18 کال پورې په مکمل توګه رد کړی وو ځکه چې دا د زنانو پر ضد یو ګام وو. نو باید چې ریاست د قانون لار خپل کړي او د ماشومانو جنکو په ماشومتوب کې د ودونو او د دوی سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي او د دوی د تعلیم لپاره غوره اقدامات وکړي ځکه چې جنکي تعلیم یافته جوړول یو لوی سرمایه کاری ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آج ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي کړکیج باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي چې د اسلام آباد د بندیدو اجازت به په هیڅ جوړ نه ورکوي ځکه چې د دوی مقصد پاکستان چلول دي او څوک چې هم د دې ملک د ترقی په لار کې خندان جوړیږي د هغوی مخه به نیول کیږي. ادارې وایي چې کله وزیر اعظم نواز شریف دا بیان ورکولو هم په دغه وخت پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل وینا کې د اسلام آباد د بندیدو اعلان کوو او ویلي چې دوی به بغیر د نواز شریف د استعفا بیرته نه ځي. ادارې اخري کلی کې دا ملک نور د درنو جلوسونو توان نه لري ځکه چې لاول د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی نو باید چې سیاسي مشرولې راپاسي او د دوو سیاسي ګوندونو دا جنگ ختم کړي. د دې جنگ له وجې که یو خوا اولس متاثر کیږي نو بل پلوترې جمهوریت ته هم زیان رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فرایډی ټایمز لیکي چې د حکومت لخوا ډان وسپاڼې ته د اعلی غونډې تفصیلات په پټه ورکول او اوس په دې اړه پلټنې کول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان پخپه ویشتی دی. بلخوا رایټر خبر ایجنس لیکي چې هندي وزیراعظم یو وارې پاکستان د ترهګرۍ زیږون ځای بللی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي وړې دمې نه پس فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ او سیاسي حکومت ترمنځ د وسلوالو ډلو په سر د اختلافاتو موضوع راخستې ده. ولیکي چې دا مهال داسې ښکاري چې په مرکز کې موجود د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند ټول نړۍ ته دا باور ورکول غواړي چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو سره د همکارۍ په معامله حکومت د دغه هیواد پوځ په خلاص مټ نه پرېږدي، ځکه چې له وجې پاکستان په سفارتي توګه یوازیتوب خواته روان دی. د مجلې په خبره هم دا وجه وه چې په دغه موضوع د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرتابه ترمنځ د لوړې کچې د غونډې تفصیلات د ډان ورځپاڼې مرستیال ایډیټر سیرل المایدا ته چاپه پټه ورکړل، چې په اصل کې په دغه هیواد کې د میشتو وسلوالو ډلو په حواله د سیاسي حکومت لخوا پوست ته یو حل وړاندې کول وو. مجله زیاتوي چې ستونزه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پوځ په دې حواله ځکه احتجاج وکړو چې د سیرل المایدا په لیکنه کې پوځ نړۍ ته د یو ورانکاري په توګه ښودل شوی. نو بیا حکومت دغې لیکنې ته غلط او دروغ وویل او په راپور کې راغلي د لوړې کچې د غونډې تفصیلاتو ته یې د ځانه خبرې او د دغه هیواد د امنیت پر ضد یو ګام وویلو. خو ډان ورځپاڼه په خپله خبره کلکه ودرېده، خو بیا هم پوځ غواړي چې د دغه خبر سرچینه معلومه کړي. د مجلې په خبره اوس حکومت غواړي چې ځان بیګنا ثابت کړي، نو د دغه قضیې د پلټنو او د پوځ د تسلې لپاره یو کمیټي جوړه کړه. خو د لیکوال په خبره بیا د حکومت لخوا د سیرل المایدا نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان پخپه وویشتو، ځکه چې دا ګام نه خو د دغه هیواد میډیا ته د منلو وړ دی او نه پوستا، ځکه چې د دې نه داسې پیغام ورکړل کېږي چې حکومت غواړي پیغام خورونکی وزپي، نه چې هغه سرچینه چا چې د دغې خبر تفصیلات سیرل المایدا ته ورکړي وو. او کله چې پوز د اگزیټ کنټرول لیست د معاملې نه ځان ناجاڼه کړو نو میډیا په حکومت تنقید پیل کړو. بلخوا رایټر خبری ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ د هند په ګووا ښار کې یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پاکستان د ترهګرو ډلو د زیږون ځای په نامه یاد کړو. په دغه غونډه کې د پاکستان ملګری هیواد چین هم موجود وو. د بریکس د ټولنې په سرمشریزه کې د برازیل، جنوبی افریقا، چین او روس مشران موجود وو او دا د هند لخوا د هغه تګلارې چې پاکستان په نړیواله کچه په سفارتي توګه یوازې کړي یو هڅه. هند همیشه پاکستان د ترهګرو ډلو سره د همکارۍ لپاره تورن کړي. د اجانس په خبره د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې زموږ په دې سیمه کې ترهګري تر ټولو لوی ستونزه ده او د سیمې د ترقۍ، امنیت او استحکام دښمنه ده. خو د پاکستان د نوم نه اخیستو باوجود یې وویل چې له بده مرغه د ترهګرۍ زیږونځی یو داسې هیواد دی چې زموږ ګاونډی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ټاکل شوی عبدالله عبدالله سبا د یو افغان پلاوی په مشرۍ سعودي عرب ته سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم د یکشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې افغان پلاوی به د سعودي عرب د چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو، دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان سعودي عرب ته د عبدالله عبدالله سفر او د سولې په اړه د هغه هیواد د چارواکو سره د افغان پلاوی خبرې ګټورې بولي. په دې اړه نور تفصیل د کابل رحمت الله افغان راکړي.
د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم د یکشنبې په ورځ وویل ټاکل سوی چې عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ چې د کابینې یو شمیر وزیران او یو شمیر افغان سوداګر پکې شامل دي د دوشنبې په ورځ په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ سي.
ټاکل سوی افغان کارګرانو ته د کار د ورکړې په توافق لیک، د انرژۍ په برخه کې د پانګې اچونې، سولې، ښوونې او روزنې، تحصیلي بورسونو، د افغاني کارګرانو د ستونزو د حل په اړه توافق چې په پاکستاني پاسپورټونو عربستان کې کارونه کوي، د دوی د پاسپورټونو د بدلون په اړه خبرې وسي.
چین شوه.
میسم زیاتوی چې له عبدالله عبدالله سره به په دې سفر کې د عدلی پوهنې سوداګرۍ حج او اوقافو د لوړو زده کړو کار او ټولنیزو چارو وزیران یویس کسه افغان سوداګر د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د عالمانو شورا رئیس او د سولې د عالی شورا مرستیال هم ملګرتیا کوي. د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې له دغه سفر څخه یوه میاشت وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته هم رسمي سفر ولري. پاکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سفر باید شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال د وري میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د محافظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو تر خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وځنډاوه. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د افغان لوړپوړي چارواکو سفرونه ګټور بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي،
مهم دی ولې چې سعودي عربستان پاکستان سره هم نږدې دی که وغواړي د سولې په باره کې ګامونه واخلي، قدمونه واخلي، کیدای شي طالبانو ته هم یو اشاره ورسوي او هغه تاثیر لاندې راشي او لاره د مذاکراتو دا د افغانستان د دولت سره او د خلکو سره شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي زیاتې هڅې وکړې چې د سعودي عربستان له نفوذ نه په استفادې په پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو هڅو یې کومه ښکاره نتیجه ورنه کړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګورئ. د کابل نزو هلمند ته د افغانستان په جنوب کې هلمند ولایت په دې ورستو کې د سختو جګړو سره مخ دی. د طالبانو د حملو له وجې په زرګونه خلک بے کوره او په سلګونه وژل شوي دي. ای اف پی خبر ایجنس په دې اړه خپل راپور کې لیکلي چې هلمند کې بے امنی تر ډیره د سیاسي غلطو او سهو له وجې ده. د دې راپور غټي برخې درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د افغانستان هلمند ولایت له کلونو راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې یو مهم ځای ګڼل کیږي. دلته سختو جنگونو په سلګونو خلک وژلي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. ډېر بې کوره شوي خلک په ولسوالیو کې د طالبانو له بې درېغه حملو څخه د هلمند مرکزي ښار لښکرګاه ته تللي دي. فرانس پریس خبری اجنس یا ای ایف پی لیکي چې په دې بې کوره شو کسانو کې بسم الله هم دی چې د خپلې کورنۍ سره د جګړې ځپلې ولسوالۍ ندالي څخه کډه شوی دی. د هغه کور د طالبانو په یو راکټ لګېدلی و او هر څه یې ختم شوي. هغه په داسې حال کې چې خپل زخمی ماشومه لور فاطمه یې په غېږ کې نیولې وه، ای ایف پی خبری اژانس ته ویلي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې سره نږدې و. بسم الله د هغه لور او نور زخمیان د هلمند په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. نوموړي ویلي چې هر سړی ځکه له نادالي تښتېده چې هیڅوک خوندي نه و. د هغه په خبره انسانان او څاروي یو شان وژل کېدل. ای ایف پی خبری اژانس لیکلي چې د هلمند ایمرجنسي روغتون ته په یوه هفته کې دوه سوه شپاړس زخمیان راوړل شوي دي. دې روغتون ته جراحۍ لپاره هیڅکله دومره ټپیان نه و راوړل شوي. دغلته د روغتیایي خدماتو برابرونکي ویستا نستوروویچ په داسې حال کې چې زخمیانو ته یې اشاره کوله اژانس ته ویلي چې دغه کسان د ډزو بمی چاودنو او سړک غاړې چاودیدونکو موادو ښکار شوي. ای ایف پی خبری اژانس لیکي چې تیرو څو میاشتو کې خواوشه پنځه زره کورنۍ د هلمند له بېلابېلو سیمو څخه لښکرګاه ته کډه شوې دي. یوه میرمن چې د یوې خیریه ادارې په مخ کې د مرستې غوښتنه کوله اژانس ته ویل چې کورنۍ یې له دوو میاشتو راهیسې ډوډۍ نه لري. ای ایف پی خبری اژانس لیکي چې د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند طالبانو لپاره پاکستان او ایران ته اسانه او خوندي لارې برابروي. دغلته د جګړو دوام او بی امنیتی تر ډیره د پوځي ناکامۍ پر ځای سیاسي ناکامي بلل کیږي. په داسې حال کې چې هلمند کې حالات خراب دي، د ای ایف پی خبری اژانس په خبره طالبانو ټلیفوني کمپنۍ له دې ویرې تړلې چې څوک حکومت ته جاسوسي ونکړي. ویره څرګندېږي چې د هلمند مرکز لښکرګاه به هم د وسلوالو لاسته ولویږي، خو والی حیات الله حیات وایي داسې به ونه شي. دغه په خبره لا هم حکومت په کنټرول کې دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په هلمند کې پاتې کیږو او د دغې سیمې نور حال درته وایو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هلمند کې د سو مدو راهسې دغلته کې نامنی ده او د ډډو په مینس کې خار د لخکرګه اوسیدونکو نورو سیمو ته سرونه پنا کوي. د خار په شمال او لویدیځ کې جګړو زور اخیستی دی. لخکرګه راکډه شوي خلک نورو سیمو ته کډه کوي. زمونږ همکار هڅه کړې د خلکو مسلمانو له قوله د نن ورځې لخکرګه د څو میاشتو له دې خار سره مقایسه کړي او په دې اړه نور حال راکړي. نو راځئ چې واورو دا رپورټ د الیاس دایی نه چې د توپو په غږ پیلېږي.
سره لدی چې ولسوالیو ته د لشکرګه غزیدلې لارې اکثره د ماینونو له ویرې تړل سوي دي، خو څونی وړاندې د نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د نامنیو څخه لشکرګه ته راغلي کورنۍ بیرته خپلو ولسوالیو ته تللي دي. اما د نادالي د چانجر د سیمې اوسیدونکی ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي. سره لدی چې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د وروستیو نامنیو څخه لشکرګه ته درغلو سلګونو بې ځای سو کورنیو د میشتېدو له امله د ښار جم و جوش جوړ و، خو دمګړې په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د نامنیو له امله د ښار مشهور جادو او اداري سیمو ته نږدې سړکونه خالي دي. ترافیک سته، خو موټر او ګرځنده وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرو لسو کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. د ښار یو اوسیدونکی سید اکرم وایي دا لشکرګه نه ده.
ستار روز ډیر سپیره دی، کوڅې ټول سپیری چې د باندې روز سړک ته پر سړک باندې څوک نه ملمیږي. کوم دکانونه چې خلاص هغه ټول بند شوی دی، په حساب دوه درې خلاص نور چې کوم دکانونه چې و هغه ټول بند شوی دی، په دې خاطر چې د ښار سکوت دی بیري خلک نه راوځي.
کته هم د هلمند پوهنې ریاست ځکهونکې په رسمي ډول نه رخصت کړي، خو په تیرونی کې د لشکرګاه ښار د شونځیو د سلګونو زر ځکهونکو څخه ډیر کم شونځیو ته تللی دي. پر لشکرګه د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنیو راغلی دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه ورځ تر بلې رانږدې سو چې د نادالي او مرجي ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند رامات سو او وسلوالو ډیر ژر د ښار تر څلورمې اوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. د هلمند والي حیات الله حیات تایید کړی دی چې د 150 پوستو د سکوت له امله جګړه تر لشکرګه پر رسېدلې ده چې بیره مقاومت نه وسلوالو ته پاتې سوي دي. ویل کېږي دا پوستې په نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلوالو ته پاتې سوي دي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د 14 کلونو فرصتونه یوې خواته، خو د تیرو 12 میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو.
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالي باباجي او چانجر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ. که چیرې دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسولی وای، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی. که چیرې حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای، نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه ښار په ماسیری کې
د دوه اونیو په اوږدو کې د ښار په شمالي دوهمې او لویدیځ لور ته درېمې امنیتي حوزو کې په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنگ په میدان بدل سوي دي. کله وسلوال او کله هم افغان ځواکونه خپله ولکه پر ټینګوي. اوس چې لشکرګاه د خپل برخلیک په تر ټولو بدو ورځو او شپو کې ده، نو د دې ښار د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی؟ د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار کرمان وایي دی وی ونی پوجدو کې د لشکرګاه پر اطراف روانه جګړه ختمیږي.
زه تاسو ته په مسؤلیت یو شی ویلی سم چې هلمند په هیڅ وجه سکوت نه کوي. څومره چې ستاسو د منطقې په سطح دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی، د هومره زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ.
دوی میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیځ زون او خپل هلمند دولتي مسولین د لشکرګاه ولسوالیو خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي، خو په هغه پراخوالی نه دي پیل سوي چې اوس مهال یې اړتیا ده. محمد الیاس صاحب، هلمند.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور.
د هلمند نا ورزو پکتیا ته نن د یکشنبه په ورځ په پکتیا کې د یاد ولایت د قومي مشرانو مدني فعالانو او رونو اندو په ګډون د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د برنامو او پروګرامونو په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د ولس مشر لخوا د مخالفو وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره دوامداره هڅې او همدارنګه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په خاطر د یو شمیر بنسټیزو پروژو او پروګرامونو پیلېدل وستایل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د یکشنبه په ورځ د پکتیا ګڼو مدني فعالانو قومي مخورو او رڼ اندو د افغان ولسمشر د داخلي او بهرني سیاست ملاتړ وکړ او د هیواد پرمختګ لپاره د اساسي برنامې وستایلي. د غونډې ګډونوالو په دې وروستیو کې د سرتاسري سولې لپاره د افغان ولسمشر هڅو یادونه وکړه او یو شمېر هغه زیربنایي پروژې هم ارزښتناکې وبللې چې د ولسمشر لخوا تر کار لاندې نیول شوي دي. یادستاین غونډه چې د پکتیا پوهنتون د کانفرنسونو په تالار کې جوړه شوې وه. د غونډې یو تن تابعه کوونکی د ولایت شورا غړي محمد رحمان قادری مشال راډیو ته وویل
پکتیاوالو د دې په خاطر چې پکتیا ته کار وسی باید دوی بیا وستل سي. نه دوی په افغانستان کې او خصوصا بهرني سیاست کې چې افغانان ټول افغانان ته منفی رسیږي دوی داسې اقدام وکړ چې رئیس جمهور وسنۍ کړنې خصوصا غزیبنی پروژې چې افغانستان په کچه لوی لوی پروژې وي چې په تیرو څو کلونو کې زموږ پخواني خلک دته نه رسیدل چې هغه پلی کې ورسنۍ ولسمشر پلی کړل. نو موږ دا وپتل چې د لپاره افغانستان غونډه ونیسو چې لا زیات تشویق سي هغه زیربنایي کارونه وکړي چې هغه د افغانانو ټول افغانان ژوند کې تغییر کیږي یا ژوند کې آرامي راځي.
د پکتیا اوسیدونکي قاري خواجهدین بیا د سولې لپاره د ولسمشر هڅې یاد کړي او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان بین الافغاني مذاکراتو او خبرو اترو ته غاړه کېږدي.
طالبان باندې هم کوم چې ولسمشر بین الافغاني سولې غواړي تاسو د دې لپاره خپل ټولې قناه کار وکړي د ولسمشر په خاطر باندې تاسو د افغاني حکومت سره سولې ته مده شي او سولې مذاکرات د دې ټولو مسایلو د حل لپاره د جنگ په زورواکیو کې
مدنی فعال فرید احمدزی د ولسمشر کړنو ته پکتو نوموړی د افغانانو لپاره یو ښه مشر یاد کړ.
د پکتیا قومي مشرانو د ولایتي شورا وکیلانو ځوانانو نن چې د ولسمشر لپاره کومه ستاینه غونډه جوړه کړې وه. د ولسمشر کومې کړنې چې په تېر یو نیم کال کې ترسره شوې دي دغه موږ ته د منلو وړ دي. موږ په دې باندې باوري یو چې د دې هیواد لپاره یو ښه ولسمشر ده.
د پکتیا یو بل تن مدني فعال د ولسمشر بهرنی سیاست او د نړیوالې ټولنې د ډېرو مرستو راجلبول وستایل.
نومیانور مراد پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. نه یوازې دا چې د ولسمشر داخلي سیاست د ستایلو وړ دی بلکې بهرنی سیاست هم د ستایلو وړ دی. ډېر لاسته راوړنې لري یعنی په کمه موده کې نړیوال کومکونه راجل کړو په افغانستان چې دوی په افغانستان کې پانګونه وکړي نړیوالو ډېرې مرستې له افغانستان سره وکړلې. نو موږ یې هر اړخیز ملاتړ کوو. د ولسمشر
د غونډې ګډونوالو په پای کې له ولسمشر د هغو ژمنو عملي کول هم وغوښتل چې پکتیاوالو سره یې د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو پر مهال کړې وي. ګډونوالو حوزوي روغتون ته د ګردیز د سلبي سریز روغتون وړول، پکتیا ته د انتقالي برېښنا لیږد، د مشلغو بند جوړول او د پټان د لارې ترانزیت کېدل په خپلو مهمو غوښتنو کې یاد کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي.
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنو پراختیا د امنیتي ځواکونو د کفایتي بې کفایتي پایله ګڼي. د دغه خوځښت غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې له هغو امنیتي ځواکونو چې په نامنو او د ولسوالو په سقوط کې لاس درلود د عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل.
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنې او په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایت او فاسدو کسانو ګمارل دا د لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر اتلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف پکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوې برخه کې داسې راغلي:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالي شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې هغو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا یې هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
بکتاش له حکومت دا هم وغوښتل چې ادارې دې د فاسدو عناصرو، پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکی کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوذ او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصول سره، د اصول نامې سره، د تعلیم نامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د سرنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت د خبرداري هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي.
اوریدونکو، یو بخنه غواړم، دغه راپور چې تاسو د اوس واورېدو دا زموږ همکار محمد واصل ویسال تاسو ته برابر کړو، نه چې نجیب الله الخیل. یو واری بیا دنه بخنه غواړم. اوس د مشال ریډیو د نن د نه تاته خبرونو د رښتی خبرونو لنډلیز ته مایک خپل همکارانی ساجمل تورکو.
نن سهار د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنځ په ټرافیکي حادثه کې شاوخوا وشت کسان مړه شوي دي. د رحیم یار خان تاڼي مهر محمد اکرم مشال لیډیو ته ویل چې په یو بس کې زده کوونکي هم سپاره وو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند وزیر اعظم هغه بیان رد کړی چې پکې نوموړي پاکستان د وسلوالو پیدا کوونکي هیواد په توګه یاد کړی دی. د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوي د پاکستان په خاوره د هند لاسوهنه ثابته شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له وفاقي حکومت ته دړکا ورکړه که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 20مه به لانګ مارچ اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په امنیتي ځواکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي. ځایي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په دې برید کې یو سرتیري ژوبل شوی هم دی. د دې برید سیمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی ده. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې نامعلومه کسانو یو خبریال وژلې دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نور زینن ویلي خبریال یعقوب شرافت پرون ناوخته په کلات کې وژل شو. د آر ټي ای سره کار کوو. په عراق کې د داعش څخه د موسل خار بیرته نیول لپاره هغه عملیات پیل شوي دي چې د اوږدې مودې راهیسې تمه کېده. او هلته په عراق کې چارواکي وایي د بغداد بهر په یوې سیمه کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې عام وګړي او د هیواد امنیتي ځواکونه شامل دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی وایي د اتحادیه په شام کې د روسیې د کاروایانو له امله په ماسکو د بندیزونو په لګولو غور نه کوي. دې د خبرې نن په لوکسمبرګ کې وکړې.
اجمل در تھا خبرو لنڈی دوران دے کولو او اس اوریدن کو د مشال ریډیو د نن ها ساته خبرونه په دې ځای پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او زمو ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار ته اجازه ورکي. هم په دې صفو بتاو شو د امریکا غک دی وری ریډیو اوري خاد باد او بریالي اوسئ.